زنده و مستقیم از رادیو آزادی پخش شده. ساعت 9 صبح است. نخست خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش.
با سلام، صبح بخیر. توجه کنید به سرخط اخبار. در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 15 فرد ملکی در نتیجه یک بم روی جاده زخمی شدند. قمندان امنیه ولسوالی بند آب ولایت غزنی قبل از ظهر دیروز کشته شد. امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در از دهمین سال روز حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا طی مراسمی یادبود به عمل می آید. در حالی که درگیری ها در با هواداران معمر القذافی ادامه دارد، رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا برای اولین بار پس از سقوط نظام 42 ساله قذافی به طرابلس پرواز کرد. مشروع اخبار. در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 15 فرد ملکی در نتیجه یک بم روی جاده کشته و زخمی شدند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت دیروز حوالی ساعت 2 بجه بعد از ظهر در ولسوالی سرحدی برمل یک موتر مسافربری با یک ماین کنار جاده تصادم نمود که در نتیجه آن 6 نفر به شمول 2 زن کشته شدند و 9 فرد ملکی دیگر زخمی گردیدند. مسئولیت این حادثه را کسی به دوش نگرفته، اما به گفته مخلص طالبان اکثرا بر روی جاده ها ماین‌گذاری می نمایند که قربانیان آن مردم ملکی می باشند. در عین زمان سخنگوی والی پکتیکا گفت نیروهای امنیتی در ولسوالی یوسف خیل این ولایت 5 نفر را هنگامی دستگیر کردند که مصروف جابجا کردن ماین بر روی سرک بودند. قمندان امنی ولسوالی آببند ولایت غزنی قبل از ظهر دیروز کشته شد. قمندان امنی ولایت غزنی زلاور زاهد با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت سمونیار نورعلم دیروز 11 بجه زمانی که از منزل خود به سوی دفتر می رفت توسط 2 نفر موترسیکل سوار مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. به گفته زلاور حمله کنندگان از محل واقع فرار کردند. مرکز اصلی کامپیوتر در پوهنزی زراعت پوهنتون شیخ زاهد در خوست ایجاد شد. گلحسن ولیزه رئیس این پوهنتون به رادیو آزادی گفت این مرکز کامپیوتر از سوی تیم بازسازی ولایتی ایالات متحده با مصرف $100,000 ایجاد شده که به زودی سهولت‌های اینترنتی را مهیا خواهد کرد. عبدالجبار نعیمی والی خوست در مراسم افتتاح این مرکز از نیروهای مستقر آمریکایی در خوست خواست که سایر پوهنزی‌های شیخ زاهد را نیز با مراکز کامپیوتری مجهز سازند تا محصلین از آن استفاده نمایند. گفته می شود قبل بران نیز تیم بازسازی ولایتی ایالات متحده فرم‌های تحقیقاتی را در پوهنزی زراعت پوهنتون شیخ زاهد ایجاد نموده بود که در حالا از آن استفاده می شود. و یک زندانی که قبلا از زندان گوانتانامو آزاد گردیده می گوید یک زندانی دیگر گوانتانامو که در هفته گذشته از زندان آزاد شده بود در جریان یک عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو کشته شد و 3 افغان دیگر دستگیر گردیدند. روح الله وکیلی این زندانی آزاد شده با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته که در جمله دستگیر شدگان یک زندانی قبلی زندان گوانتانامو نیز شامل می باشد. وکیلی میگوید صبرلال یک زندانی سابق زندان گوانتانامو در جریان یک عملیات که توسط نیروهای افغان و ناتو در 3 سپتامبر در جلال آباد صورت گرفت کشته شد. نیروهای ناتو میگویند صبرلال با شبکه القاعده ارتباط نزدیک داشته است. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه بعد از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. ادامه اخبار. امروز تحت تدابیر شدید امنیتی از 10 سال روز حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا طی مراسمی یادبود به عمل می آید. در این حملات در سال 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. قرار است بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از 3 محل دیدن کند، جاهایی که در 11 سپتامبر 2001 توسط تیاره‌های گروگان گرفته شده در واشنگتن، شهر نیویورک و ایالت پنسیلوانیا حملاتی صورت گرفت. رئیس جمهور اوباما روز شنبه در آستانه 11 سپتامبر در یک پیام ویدیویی که منتشر شد گفت ایالات متحده بعد از حملات 11 سپتامبر اکنون قوی تر است. وی گفته است شبکه تروریستی القاعده در مسیر شکست قرار دارد و خاطر نشان ساخته است که رهبر القاعده اسامه بن لادن در ماه می توسط قوای امریکایی در پاکستان کشته شد. Today America is stronger and
Al-Qaeda is on the path to defeat. امروز
امریکا قوی تر است و القاعده در مسیر شکست قرار دارد. ما جنگ علیه القاعده را نسبت به هر وقت دیگر شدت بخشیده ایم. در ظرف 2.5 سال گذشته نسبت به هر وقت دیگر رهبران ارشد القاعده از بین برده شدند و از لطف شجاعت و دقت قابل ملاحظه قوای خودمو در نهایت اسامه بن لادن را به سزای اعمالش رساندیم. این مراسم تحت شدید امنیتی در نیویورک و واشنگتن برگزار شود. مقامات امریکایی گفتند آنها تهدید قابل اعتبار اما تایید ناشده‌ای به دست دارند که شبکه القاعده تلاش می‌کند در این روز حملاتی را در این دو شهر انجام دهد. در حالی که درگیری‌ها با هواداران معمر القذافی ادامه دارد، رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا برای اولین بار پس از سقوط نظام 42 ساله قذافی به طرابلس پرواز کرد. مصطفی عبدالجلیل رئیس این شورا که روز شنبه در میدان هوایی طرابلس صحبت می‌کرد، خواهان وحدت و گذشت میان مردم لیبیا شد تا بتواند برای بازسازی کشورشان به پیش گام بردارند. وی اگرچه هشدار داد که انقلاب لیبیا تا هنوز تکمیل نشده، قذافی دستگیر نگردیده و 3 شهر بنی ولید، سبحه و سرت تا هنوز در کنترل قوای طرفدار قذافی قرار دارند. گزارش‌های روز شنبه هاکی از جنگ برای تصرف بنی ولید در 150 کیلومتری طرابلس و گزارش‌های تازه و تایید نشده می‌گویند که تیاره‌های ناتو اهداف قوای قذافی را در این شهر مورد حمله قرار دادند. این بود اخبار داخل افغانستان و جهان و منطقه از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندید،
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان او قادر حبیب مو په دې ترشنه آسمان لاندې پروگرام کې هرکلی کوي. پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو 10 کاله پوره کیږي. د ډیرو کارپوهانو په نظر د سپتمبر د 11 نیټې حملو نړۍ متحوله کړه. تر بل هر ځای پر افغانستان د دغو حملو اغیز زیات څرګند دی. د همدې حملو په نتیجه کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوه او افغانستان ته د نړیوالو مرستې رامات شوې. په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د سړکونو، ښوونځیو، کلینیکونو او خصوصي پانګونې په برخو کې ډیر پرمختګونه شوي. انجونو ته د درس زمینه برابره شوې، خلکو ته د خپلو استازو او چارواکو د غوره کولو لپاره د رایې ورکولو حق ورکړی شوی، خو د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د لومړیو کلونو له کرارۍ سره سره د خلکو هیلې نه دي پوره شوې. په وروستیو کلونو کې سره لدی چې د القاعده شبکې د مشر چې د سپتمبر د 11 نیټې د حملو طرح وو او د دې شبکې ګڼ نور مشران او غړي وژل شوي، خو بیا هم نه یوازې د جګړې اور سوړ شوی نه دی، بلکې لمبې لا ډېرو سیمو ته غځېدلي هم دي. د ازادي راډیو په نننی ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د اغیزو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. له دوی به واورو چې دې حملو پر نړۍ او په ځانګړي ډول پر افغانستان څه اغیز کړی دی. زموږ میلمانه دی په ولسی جرګه کې د نړیوالو چارو د کمیسون غړي ناهید فرید، د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عبدالستار سعادت او د نړیوالو اړیکو کارپوه عمر شریفي. ټولو ته هرکلی هم وایو.
بله، میهمانای ګرامی را خوش آمدید میگیم و ما هم به نوبه خود خدمت شنونده های عزیز و میهمانای ما عرض سلام و ادب دارم. میخوایم که نخست در مورد جهان بشنویم که حوادث 11 سپتامبر که 10 سال پیش رخ داد چقدر وضعیت جهان دگرگون ساخت. شریفی صاحب، اول میخواییم که نظر شما را بشنویم.
حادثه 11 سپتامبر در قطع آدم میتونه بگه که آغاز یک دوره نو در رابطه بین ملی، مخصوصا در رابطه یک جهان، یک قطبی بود. البته یکی از مهمترین ابعاد 11 سپتامبر و حادثه 11 سپتامبر واضح ساخت که امنیت ملی کشورها دیگر وابسته تنها به مرزهایشان نیست و تحولات بین ملی در کل میتونه مخصوصا برای کشورهای بزرگ در تمام عرصه هایش مخصوصا عرصه امنیتی اثرگذار باشه و در کل میتون گفت که حادثی آزی سمت بر مفاهیمی چون امنیت ملی، مفاهیمی چون تمامیت ارضی، مفاهیمی چون حتی کانسپت های مثل استقلال، مثل رابط بین کشورهای مختلف و در نهایت رابط فرهنگی سیاسی کشورها را بدون در نظر داشت مسئله مذهب، دین، قوم و سمت تغییر داد. ما ایره بسیار خوب در افغانستان شاهد هستیم و از طرف دیگه 11 سپتامبر هم یک مسئله دیگر مشخص ساخت و او که ما امروز با جهان سر کار داریم که در او دیگر قطبهای بزرگ یعنی کشورهای بزرگ نیستن که با هم تنها در درگیر مناقشات هستن بلکه بازیکنان کوچک یا محلی منطقی وجود دارن که در سیر رابط بین ملی و پیام نقش عمده را بازی میکنن امروز.
در رضایت منانه شریفی صاحب سعادت صاحب تاسو وایست
د سپتمبر 11 حادثه اغه وزن تاسو ګوري تقریبا د دویم نړیواله جګړې او د سړې جګړې نه وروسته په نړیوالو اړیکو کې او همدغه سي د نړیوالو حقوق په تامین کې او په تکامل کې ډیره مهمه وده درلودله. په نړیواله کچه څو مهمې اغیزې درلودلې چې په هغه باندې موږ بحث کوی. سو یو د افغانستان د په افغانستان کې د طالبان د رژیم نسکورېدلو، د عراق د جګړې نیم مشروعیت د سپتمبر 11 حادثې ورکه، همدغسې د نړۍ په کچه د هستهی وسلو د رقابت د تشدید مسله رامنځته سوه، ځکه ځینو هیوادونو خپل هغه خپلواکي یا خپل ملي امنیت په خطر کې ولیده چې ایران ښه مثال کیدای شي یا کوریا او ځینې نور هیوادونه. همدغه رقم په یو شکل باندې د سړې جګړې د بیا پیل خطر هم و چې موږ ولیدل چې د پخواني سوسیالیزم د حوزې یو ډول اتحاد رامنځته سو چې د شانګهای سازمان ډیر ښه مثال کیدای شي. حتی د حادثې ځینې فلسفي بحثونو ته لاره هواره کړله چې هابرماس نظریه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده، یعنی د تمدنونو د ټکر مسله چې یا د ادیانو د ټکر مسلې تیوري رامنځته شوه په یوویشتمه پیړۍ کې، یا په اسلامي نړۍ کې همدغه عامل د متحده ایالاتو اعتبار ډیر کم که، او دا سبب د دې شو چې په نړۍ کې خصوصا په اسلامي هیوادونو کې یو ډول رادیکالیزم رامنځته شي. د سپتمبر 11 حادثه که څه د متحده ایالاتو لپاره یوه فاجعه وه، اما یعنی امنیتي اعتبار او هغه مسؤلیت په نړۍ کې تر سوال لاندې راغی، خو د دې تر څنګ هغه خپل واکمني وغځوله چې د مرکزي آسیا تر پولو پورې چې ماناس او خانآباد پورې د دوی را رسیدلو، همدغسې په خلیج کې د دوی هغه د حاکمیت بشپړېدلو دای درلوده. همدغه رقم ځینې نور تاوانونه هم په دې کې و چې د دوی د دولتي بودیجې کسر، حتی د خپل د تر ټولو مهم رقیب چې چین دی تر اووه تریلیونه ډالره د هغه نه پوروړي کېدل، دغسې مسایل دوی ته درلوده. چې ځینې نور جدي مسایل د سپتمبر 11 حادثې نه وروسته ډېر د خلکو په اسهانو کې راژوندي سول، لکه مخدره موادو سره مبارزه، هماغه رقم چې رادیکالیزم یا افراطیت په نړۍ کې رامنځته شو، هغه سره د مبارزې روحیه په غرب کې ډیر تشدید شوه، مسلمانان په یو شکل باندې په متحده ایالاتو کې غرب کې محدود شول. دې ته ورته ډیر نور حوادثو، یعنی که د سپتمبر 11 حادثه چې دوه ساعته هغه شدت و چې شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شول، پایلې ډېرې جدي وې او ډېرې پراخې وې، تر دې چې حتی وایم چې موږ یې مقایسه کولی شو د نړۍ د ډېرو لویو جګړو سره، چې ډېر لویو حوادثو سره چې په نړۍ کې تر اوسه پورې مخته راغلي دي او نړۍ کې هغه تاریخ کې ثبت دي.
بله، تشکر. خب میخواییم که نظر خانم ناهید فرید عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه را هم بشنویم.
در مورد حادثه 11 سپتامبر و بعد بین المللی از او، من فکر میکنم حادثه 11 سپتامبر توانست زمینه های تغییر نظام قدیمی بین الملل را ایجاد بکنه و شکل بده یک نظام جدید و یک نظام نوین جهانی، و ای به نفع ایالات متحده آمریکا رقم خورد و هژمون شدن از او در منطقه. و در کنار از او یک شعار جدید در کنار دموکراتیزه شدن و در کنار دولت ملت سازی وارد صحنه بین المللی شد که مبارزه با تروریسم هست. این هم یکی از ابعاد مهم حادثه سپتامبر هست. دلایل بسیار زیادی وجود داره. تثبیت نظام تک قطبی که با محوریت ایالات متحده آمریکا در سطح بین الملل مطرح شد، عملی شدن طرح خاورمیانه بزرگ در منطقه و قدم های در راستای حضور پررنگتر غرب در منطقه، اینا همگی از پیامدهای حادثه 11 سپتامبر هست. اما در کل باید باورمند به این باشیم که ساختار نوین و دگرگونی وسیعی در نظام بین الملل بعد از 11 سپتامبر ایجاد شد و باورمند به این هستم که کنش ها و واکنش های بعد از حادثه 11 سپتامبر، حال خود ما 10 سال از این حادثه گذراندیم، برای سالها میتونه تاثیرگذار باشه در راستای روابط بازیگران مهم در سطح بین المللی. اما یک مسئله دیگر که بعد دیگر حادثه 11 سپتامبر هست، یک فرایند بسیار تاریک و مبهم از حمله 11 سپتامبر هست، از شرایطی که این حمله در او و این عملیات در او شرایط ایجاد شد و کیها در این عملا دست داشتن، چه کشورهایی، چه مقاماتی، آیا اطلاعات محرمانه باید شریک میشد یا نمیشد. این همه که مسائلی هست که یک بعد مبهم و گنگ و تاریک را از حادثه 11 سپتامبر داره و فکر میکنم سالها بعد افشاگری های در این زمینه صورت بگیره و بتانه مفاهیم دیگر وارد مسئله 11 سپتامبر بکنه.
بله دیره منن سعادت صاحب، ما پدی سریزی که هم دینو پرمختګونو ته اشاره وکړه چې د دې حملو نه وروسته په افغانستان کې دا زمینه مساعده شوه چې خلک رای استعمال کړي، نجونو ته د درس زمینه مساعده شوه، یا د نړیوالو میلیاردونه ډالر افغانستان ته رامات شول، مرستې وشوې، سړکونه پی جوړ شول، کلینیکونه پی جوړ شول، لیکن له دې سره سره جنگ هم روان دی. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې افغانستان له دغو حملو ګټه کړې ده او کې تاوان کړی؟
مخکې د دوستانو قضاوت دقیق و دی. په دې اړه حکم کول دغه لس کاله وروسته ډیره سخته ده. زه یو جمله وایم بیا وروسته په بس کو. زه وایم که چیرته د سپتامبر د 11مې حادثې پیښې د نړۍ په کچه که کنټرول سي، یعنی په سم مدیریت سره کنټرول سي او نهایی شي، مونږ کېدای شي چې د ته هیله من واوسیږو چې هم په نړۍ کې دا مناسبات رو مثبت اړخواته ځي، دا تحولات، او افغانستان هم که چیرته دا کنټرول نشي په همدې شکل باندې چې اوس روان ده په مخ لاړ سي، خطرناک هم کېدای شي. ځکه د سپتامبر د 11مې حادثې پیښې په نړۍ کې تحلیلګران د یو ستونزې سره مخامخ کړه، ځکه ټول هم دغه یو خبره وکړله چې د نړۍ راتلونکی نور هم تیاره کړله، یعنی اوړاند وینه تحلیل کول په دې باره کې نور هم سخت شول. له دې چې د متحده ایالات نه راوروسته تقریبا منګ یو افغانان یا عراق د ځینې نور هیوادونه اروپایي ټولنه ده چې ډیر په دې قضیه کې ښکیل یو، د مونږه د سرنوشت یا برخلیک په اړه هم حکم کول ډیر سخت دي چې مونږه تاوان کړی که ګټه هم کړې ده. اما دغه د راتلونکي کې چې دا وقایع څه ډول انکشاف کوي دا ډیر تړلې ده دې خبرې پورې. مثلا مونږ کله چې غرب افغانستان ته راغی څو شعارونه وو، تروریزم سره مبارزه وه، مخدره مواد و قاچاق سره مبارزه وه، د دیموکراسۍ ترویج وو. که مونږ دا وارزو چې په دغه درې واړو شعارونو کې مونږ او غرب څومره بریالي وو، تروریزم سره مبارزه کې عملا زمونږ ټولنه هم په کلیو کې یو ډول افراطیت خواته لاړه، یعنی مونږ د اوتومات یو اجتماعي درس په ټولنه کې را پیدا سو چې هغه سړی چې په کلي کې اوسېده هغه یو ډول برداشت وکړ د دې نظام نه، یعنی سم توضیح نه شو یا هغه خپلې نیمګړتیاوې درلودلې. هغه څوک چې یو څه ورځې مکتب ویلی یا خارج ژوند یې درلود هغه بل ډول برداشت درلوده. دغه اجتماعي درس دلته دا اوس عملا په افغانستان کې لیدل کېږي چې دا د تروریزم سره د مبارزې هغه ثمره وه چې مونږ یې وینو. له بده مرغه د مخدره موادو په برخه کې هم ښه پرمختګ نه دی شوی. افغانستان عملا د مافیایی اقتصاد په ولکه کې ولویده، اما له بده مرغه موږ د همدغه مافیایي اقتصاد نه بیا په هېڅ وجه د وطن لپاره کومه ګټه نه ده کړې. که 2.5 میلیارده ډالره د مخدره موادو نه چې 90% افغانستان پورې دوی ادعا کوي چې دادی افغانستان ته دوی وایي چې 4 میلیارده ډالره هغه هم قاچاقبرو ته یا مافیایي کړیو ته لاسته ورځي. یعنې په دې برخه کې هم موږ ناکام وو. کله چې راځو دیموکراسۍ برخې ته، په ولسواکۍ کې موږ یو تحول درلوده په تاریخي کچه، اما هغه خپل عیبونه هم لري، خپل معیوبیت هم لري. مثلا د خدماتو په برخه کې نظام او بهرني سرقم، مثلا په سیاسي برخه کې چې انتخابات دي، موږ ښه انتخابات تجربه کړي نه دي تر اوسه پورې. او له بده مرغه هر ځل چې موږ انتخابات وکړو، نور هم په ځای دې چې مثبت خواته لاړ سو، نور هم موږ پکې غرق شوي یو. نو اوس د موږ هغه ټوله توقع هیله دا ده چې موږ څنګه کولای سو په افغانستان کې جنگ کنټرول کو. که چیرته جنگ کنټرول کو او سوله راسي، موږ د سولې په بستر کې یا د سولې په غېږ کې کولای شو دغه ارزښتونو ته وده ورکړو، کار ورته وکړو، د ارزښتونو تکامل وکړي، دغه اجتماعي درزونه هم له منځه لاړ سي. نو اوس ډېره توقع همدغه ته ده که چیرته جنگ په افغانستان کې کنټرول سي، نو زه هم د افغان په توګه دا حکم کوی شم چې موږ ګټه کړې. اما ډېره مهمه ده چې په افغانستان کې ډېر جنایات ترسره شول، پخوا هم شوي، انتقالي عدالت مسله وه، دا اوس هم تقریبا هر بهرنیو سرتیرو کې لسو کې اتمن 15 په جنگی جنایتو باندې تورن دي. خلک ته ناراضه دي، خفه دي، ړندې بمباری او د خلکو د کورونو تفتیش، دغه مسایل دي چې موږ نور هم د یاس خواته بیایي، د بدمرغۍ خواته بیایي، دغه درزونه نور هم فاصلې زیاتیږي. نو که موږ دغه مسایل کنټرول کړو، بیا کېدای سي چې موږ وشو کولای ساحل ته نږدې سو.
خانم فرید، شما چی فکر میگونین؟ برخی از موارد آقای سعادت یادآور شدن، از جمله مبارزه با تروریسم، گفتن که یک درز اجتماعی در جامعه به میان آورده، مبارزه با مواد مخدر هم خوب پیش نرفته و در روند دموکراسی هم انتخابهایی که داشتیم یک بجای از اینکه انتخابات بعدی بهتر شوه، وضعیتش بدتر شده.
در قسمتی که وضعیت بدتر شده، من میخوام یک توجیه برای ازی داشته باشم. ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی در کشورهای زیادی به دولت ملت سازی پرداختن، از آلمان بعد از جنگ جهانی دوم تا عراق بعد از صدام حسین، یک زمان بسیار طولانی. اما افغانستان با همه کشورها فرق فاحشی داره، فرق بسیار عمده‌ای داره، و او فرقی هست که افغانستان مانند بقیه کشورها به صورت مقطعی دچار از هم پاشیدگی ساختاری نبوده. ما 40 سال ساختار از هم پاشیده داشتیم. کشورهای مثل بوسنی هرزگوین، کشورهای مثل عراق ساختاری داشتن و او ساختار از طرف جامعه مورد قبول بود، مورد باور بود. جامعه بین المللی به افغانستان آمد زمانی که ساختار افغانستان، سیستم افغانستان، حکومتداری در افغانستان 40 سال از هم پاشیده بود و ساختن این سیستم، ساختن این ساختار، ایجاد یک حالتی که بتانه همگیر دور هم جمع بکنه، نیاز به زمان داره و قدم‌های بسیار مفید در این راستا گذاشته شده. میخوام مثال‌هایی رو بدم. مثلا ما حال میتانیم و توانستیم دورنمای اقتصادی خود پیدا بکنیم که ما از چی طریق میتانیم از منابع داخلی اقتصاد خود تامین بکنیم و تکمیل بکنیم. ما حال توانستیم سر حل بحران مشروعیت کار بکنیم. شاید حال مسئله مطرح میشه که پارلمان با بقیه قوا در حال جدال هست، اما نه، یک قدم بسیار ارزنده در راستای حل بحران مشروعیت است که اولین قدم به طرف توسعه و پیشرفت افغانستان هست. ما حال یک فرهنگ سیاسی مدرن وارد صحنه افغانستان کردیم، فرهنگ سیاسی گفتمان، فرهنگ سیاسی روشن فکری، کنار هم نشستن با سخن و با حرف، گپ زدن نه با تفنگ و با خشونت. اینها همگی تغییرات بسیار عمده هست. اگر بخوایم ما بگیم که افغانستان یک دولت مدرن هست، باید اردوی ملی مدرن داشته باشه، ما در حال فرم دادن به یک اردوی ملی هستیم در یک کشوری که سالها دارای بحران قومی بوده، بحران مذهبی بوده.
یه مسئله داده یا پشتنه داده چه دا جګړه د تروریزم پر ضد پیل شوه، د تروریزم په نوم باندې پیل شوه. لیکن آیا د تروریزم پر ضد غرب و نړیوالو کوم لاسته راوړنې هم درلودلې؟ سید چې القاعده مشر اسامه بن لادن ورتل شوی دی، لیکن د ځینو کسانو په نظر لا هم په نړۍ کې افراطیت د جګړې له پیل نه وروسته افراطیت لا زیات شوی دی. زموږ ځینو میلمنو هم اشاره وکړه دې موضوع ته چې په مختلفو هیوادونو کې افراطیت زیات شوی دی، سخت دریځي لا زیات شوی دی. شریفی صاحب، تاسو او سعادت صاحب ستاسو نظر څه دی چې آیا د تروریزم په ضد جګړې پرمختګ کړی دی او کنه لای تروریستان زیات زیږولی دی؟
مسئله مبارزه علیه تروریسم، خب تمام امی طرح مبارزه تروریسم در طول 10 سال گذشته دستخوش امو به اصطلاح نوسانات سیاست های داخلی و مخصوصا سیاست های داخلی ایالات متحده امریکا و غرب در کل بود که تا حد یک انحراف هم در تعریف مسئله مبارزه با تروریسم وجود بود. از یک موضوعی که کاملا در اول مبهم بود، مشخص نبود که مسئله مبارزه با تروریسم هدفش کی هست چی هست، تا بالاخره مثلا بعد یک زمان مسلمانان مطرح می شد در کل، یک زمان گروه های افراطی مطرح می شد. اما حداقل می توانم بگویم که از سال 2001 11 سپتامبر صورت گرفت تا سال 2008 حتی اوایل 2009 مسئله جنگ با تروریسم هنوز در حد یک موضوع تعریف ناشده با یک هدف بسیار وسیع باقی ماند. بعد از وزم خاطر تا حد هم البته صد بینلیش تا حد هم باعث شد به حساب افزایش و گسترش رادیکالیزم در مقصود در بعضی کشورها مخصوصا کشور اسلامی شد. اما بعد از مسئله سال 2009 و 2010 میبینیم که یک کوشش هم در حد روشن فکری فلسفی و هم در حد عملیاتی و محلی برای تعریف مسئله تروریسم و بالاخره مبارزه علیه پدیده تروریسم در هم در سطح بین‌المللی آغاز شده. مسئله کشته شدن بن لادن حمله به و بالاخره که مثلا مشخص شده که پایگاه های اصلی تروریسم هم مثلا در پاکستان است، تمام سی مسائل بود که بر اولین بار بعد از سال 2009 مطرح شد. اما مسئله که در مورد جنگ با تروریسم مطرح است و تا حد هنوز همه ابهام‌آمیز است، تعریف متفاوت از این بین غربی ها مخصوصا ایالات متحده آمریکا و متحدای محلیش و متحدای منطقه‌ایش مثلا افغانستان یا پاکستان یا سعودی یا کشورهای دیگه هست، هنوز یک تفاهم نظر به وجود نمیاد و این تا حدی هم به فضای ابهام دامن زده. اما در کل اگر از یک دید کاملا افغانی به مسئله تروریسم ببینیم، در اینجا هم مسئله ابهام حداقل در حد تصمیم گیرندگان مطرح هست، اما برای بسیاری از افغان ها که مثلا تجربه دوره تاریک مثلا دهه 90 میلادی را هست 92 تا 2001 با خود داشتن و مخصوصا دوره طالبان 1996 تا 2001، من فکر میکنم که هر نوع پدیده که کشتار غیر نظامیان باعث شوه، باعث از بین رفتن آزادی های مدنی شوه، در حقیقت ما را به طرف مستعمره شدن و کشور بیگانه ببره و حیات آزادی ما را، حیات ما را، حیات مدنی ما را سلب کنم، فکر کنم که میتونیم برای یک پدیده تروریسم بنامیم. بران حداقل در بعضی حلقات افغانی این موضوع مشخص است، اما در بین تصمیم گیرندگان ما مشخص مطمئن نیستیم که حداقل در حد حکومتی این موضوع.
یا خو همه مخکی شریف صاحبم خیلی اشاره وکړه دغه تروریسم تعریف نکول دا ارز چه تعریف نسی هغه پراخیږي وسیع کیږي سو استفاده امکان تکیگی او پده شکل بنده به نظمی را من تکیگی. یو کتاب تی اغلی کرای دی نیویورک تایمز بخوانی مسئول مدیر دی جنرال مکنیل لخوله نیدی کلی دی پا افغانستان که دی بحرانویو تی اغا وقتی مکنیل مشتی کولا دی مکرستان نمخ که اغا دیر یعنی بعد خاطره دی امدغه تکی نلری تر آخر پوری تی کله چې د ناتو په تشکیل کې دلته غربي اروپا راغله، نور شرقي اروپا ځینې هیوادونه دلته سرتیر راولېږل، یو ژور تفاوت د دوی په باورونو کې. حتی مکنیل د دې نه تر اخر اندازې سر ټکی او د افغانستان د جګړې په شکست باندې په غیر مستقیمه توګه باندې دا اعتراف کوي. دا یو مهمه مسئله و دویمه مسئله دا و چې تروریسم د فکری اړخ نه په متحده ایالاتو باندې او په متحدینو باندې زورور شد، یعنی هغه اصول چې دوی همغه چاته چې تروریسم ویله هغه دوی خپل مومانه، هغه د عدالت د تطبیق په برخه کې و. مثلا تروریسم په خپلو بریدونو کې که مرز نه پیژني خاصو قواعدو تپابندي نه لري، متحده ایالاتو هم عین هم دسی عملو درلوده، زندان نه ډیر ښه مثال دی گوانتانامو، یعنی دا په دې معنا چې متحده ایالاتو چې کله د تروریسم نه تقلید وکړه په نړیواله کچه باندې خپل ځان هم د یو ترورست هیواد په لړلی کې راوړه. منظور مې په عامه اسانو کې و، خصوصا په اسلامي هیوادونو کې چې هلته د رادیکالیزم مسله ډېره جدي سوه او افراطیت پکې رامنځته سو، او دا خبره جدي ده. بله مسله د دوی دا و چې لکه افغانستان ته چې دوی راغلل، افغانستان خو مخکې مو ویل سول ډېر جالب تاریخ درلود، د دې نه مخکې بد تنظیمي جګړې وې تر یو وخته پورې، یو څه قومي رنګ یې هم ونیوه. دلته چې دوی راغلل نه یې هغه سیاسي پلورالیزم ته دوی درناوی وکړ، چې د بن غونډه کې د دوی هغه ډېره جدي تېروتنه وه. وروسته هم چې دوی راغلل ډېره جدي دغه د طالبانو د ځپلو سپاغه کې اکثره داسې خلکو چې طالبان خو نه یو حرکت راغی هغه وخت کې د تنظیمونو ډېر بد ناوړه چلند و، په هغه وخت کې خلک د طالبانو سره یو ځای سو، اما ټول یو ایډیالوژیک حرکت نه درلود لکه دوی چې خلکو ته سزا ورکړل او تر ننه پورې ورکوي. دا عامل د دې شو چې ځینې خلک په قومي لحاظ چې دا اوس په زندانونو کې هم دا مسله ډېره واضح ده، په بمباروی کې ښکاري، ځینې خلک د تنظیمي لحاظ ډېر سخت وځپل شول او یو عمومي نفرت انزجار رامنځته کړ چې تر نن ورځې پورې دا مسله روانه ده. اما جالبه دا ده ماته چې له موضوع نه ونوزم یو خبره، چې سره د دې چې طالبانو جنګ افغانستان ته ډېر تاوان وکړ همدغسې د حزب اسلامي، اما په نړیوال تعادل کې ډېر مرسته وکړه. د امریکا د ډېر همغه نویر سیاست ستراتیژي چې د اشغال و او د تیری و په اکثرو مسایلو کې لکه عراق کې دغه دوه مسلې دواړه توجه نه سو، چې د اتمي وسلې مسله او د تروریزم سره د مرستې مسله، و دا یو هم ثابته نه شوه. طالبانو او حزب اسلامي په افغانستان کې وشو کولای چې د امریکا دغه ستراتیژي تعدیل کی په واقعیت کې.
آیا د جګړې افراطیت او رادیکالیزم زیات کو کې کم کوست، تاسو موافق یا شي زیات کړی دی؟
بله، یعنی هیڅوک فکر نه کوم چې اته خپل امریکایان هم باید په دې باندې اعتراف کړي، ځکه دا جنگ یا د سپتمبر د ولسمې حادثې هغه ریښې د منځني ختیځ په ستونزو کې دي چې امریکا هېڅکله ونشو کولی هلته یو تعادل توازن رامنځته کړي. وروسته کله چې دا مسله پراخیږي نورو هیوادو ته لکه عراق او افغانستان ته برداشتونه متفاوت دي، یعنی د نړیوالو روابطو نه هم هر فرد ځان ته اوس په نړۍ کې جلا تعریف لري، خصوصا د موږ غوندې ملتونو کې، نو دا سبب د دې شو چې بلې او افراطیت رادیکالیزم په ټول نړۍ کې ډېر جدي سوی دی. او زه وایم چې که دا کنټرول نشي په یو شکل باندې، دغه جدي مسایل لکه چې د منځني ختیځ دي دا حل نشي، د افغانستان دغه اوسنی وضعیت دا کنټرول نشي، عواقب د سپتمبر د ولسمې ښه مدیریت نشي، دا نور هم خطرناک ده، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ټول نړۍ لپاره خطرناک کیدی شي.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بازم به زیر آسمان کبود خوش آمدین. حملات 11 سپتامبر 10 سال پیش مردم امریکا را تکان داد و اوضاع افغانستان را دگرگون ساخت. وضعیت افغانستان را پس از این 10 سال چگونه بررسی میکنین؟ تأثیرات حملات 11 سپتامبر بر افغانستان چگونه بود؟
که ور بشو اول دی معلم فاروق پشتنی تا سعادت سب دی هم لطاس سخه پشتنی در لوده و امریکا نپوهیده، زب سوال نتکرار هم انشالله چی پاید بومی میره بانی.
لطفا کتا و سعادت سب تا یک شنوندار بیشتر نوبت بودیم، بفرمایید.
دقلتا آقا جنگ سالاران دبون پا کنفرانس که راتول سوی چی دی افغانان پا منز که کم محبوبیت نلری. د امریکایانو په مجموع کې د غرب یو لوی اشتباه هم دا و چې په افغانستان کې د واک یا د قدرت ویش هغه چا سره وکړ، خصوصا د روم ډلې او چې هغه یو ځای شول سره همدا جنگ سالارانو ډله، دغه لوی اشتباه و چې په اولین قدم کې د نړیوالې ټولنې د افغانستان ملت فاصله ونیوله. دا هغه بنیادي اشتباه و.
فکر نکوی چې چاره یې نه وه، بله لارې هم نه درلوده، ځکه چې همدغه دوی ول چې په جبهه کې کسان درلودل.
کله چې د طالبانو اسیران جنرال دوستم هغلته امریکایانو سره اوږه په اوږه جنګ کوه یا د نور شورای نظار ډلې، د هغه اسناد تر اوسه پورې خپاره شوي نه دي. د دښتې لیلي و د نورو ځایو کې چې د طالبانو جنګي اسیران د دوستم لخوا ووژل سول، حتی داسې ویل کېږي چې دا اسناد درسته د امریکای ولسمشر اوباما ته مرسیدل چې هغه بیا په دې باره کې د چیرنو حکومت کو خو قضیه بیا هم د سګونګ شو چې کله چې هغه خلک په کانتینرو کې په ګولې وشتل کېدل په خپل امریکایي سرتیری هم سره ولاړو، یعنی په دغه جنگي جنایت کې چې د نړیوالو قواعدو په خلاف عمل دی په کلاس دلوده. دغه سپختنې دي چې یعنی نن موږ افغانستان کې دغه بحران لرو او د موږ ملت په یو شکل باندې مشکوک کړی دی نړیوالو او خصوصا د امریکایانو په موخه او اهدافو باندې. او دا هم ډیره دقیقه خبره ده چې هغه کسان چې په ولسواکۍ باندې باور نه لري موږ څنګه کولای شو چې د ولسواکۍ تطبیق په هغوی باندې وکړو. آخر انتخابات هم د دې ښه مثال، زه دوی سره موافق یم.
مالی تشکر سعادت صاحب. خانم فرید، میخواستم نظر شما را بشنویم که تروریسم، مبارزه با تروریسم در افغانستان در 10 سال به کجا رسیده؟ امروز می جنگ مبارزه با تروریسم یک تعریف واضح آیا از این موجود است؟ یعنی قبلا آقای شریفی گفتند که ابهامات شاید حتی در سطح رهبری و تصمیم گیرنده در افغانستان در مورد خود همی مفهوم مبارزه با تروریسم وجود داره.
با در نظر داشتی که بحث هایی که مطرح شد کاملا با اونا موافق هستم در مورد مبارزه با تروریسم، اما یک بار دیگه میخوام تاکید بکنم سر بحثی که قبلا مطرح کردم. وقتی که ما در قسمت سیاست خود، سیاست خارجی خود، دشمن شناسی خود، امنیت ملی خود تعریفی رو نداشته باشیم، وقتی که نفهمیم در این راستا به کجا میریم، وقتی که آینده مملکت حتی یک سال و دو سال آینده از پیش بینی نشده باشه توسط دولت مردان ما، زمانی که ما یک استراتژی دراز مدت برای ارتباط و گرفتن ارتباط با همسایه های خود به اساس منافع ملی خود نداشته باشیم، حالان که قبول داریم تروریسم ریشه های از او در خارج از افغانستان هست و از خارج از افغانستان آب میخوره، چگونه میتونیم بگوییم که ما، آیا این منطقی هست که بگوییم ما به نتیجه میرسیم در راستای جنگ با تروریسم، زمانی که شاخه های تروریسم در افغانستان هست؟ اما اصل مسئله تروریسم در آن سوی مرزهای افغانستان هست، کسانی که در اونجا کار میکنن با آرامش کامل دسترسی به تمام منابع دارن، دسترسی به حسابهای بانکی خود دارن، دسترسی به اطلاعات ISI و سیستم های استخباراتی دارن. چگونه میتوانیم بگوییم که ما در مبارزه با تروریسم در داخل افغانستان به نتیجه خواهیم رسید؟ بحث اصلی رو دوباره میخوایم بکشانم به توانمندی دولت افغانستان در راستای داشتن یک سیاست فعال، در راستای داشتن یک سیاست شفاف و در راستای داشتن یک هدف ملی برای مبارزه با تروریسم. بحث اصلی دریجه هست. من نظر دارم و فکر میکنم نظر اکثریت کسانی هست که به منافع ملی افغانستان باور دارن.
بله، و همچنان قسمی که شما گفتین فعلا امی خود افرادگرایی، تندروی و فعالیت ها و خشونت های افراد مسلح و خود طالبان هم مینامند در پاکستان هم رو به افزایش بوده و هر روز قربانی میگیره و سربازای پاکستانی هم کشته میشه. شریفی صاحب چی فکر میکنین که حال این مبارزه با تروریسم که در البته مبارزه با تروریسم جهانی بود و از افغانستان شروع شد، در از سرحدهای افغانستان هم در این منطقه برآمده؟
در سر که از 10 سال گذشته ما در اگر سیر رشد تروریسم در منطقه ما ببینیم در طول 10 سال گذشته، ای از مخصوصا انتشار از در پاکستان، ما فکر کنم که یک دلیل بسیار روشن برای ما میده که ما چگونه با اداره عمل کنیم. این مشخص بود که از اول مهمترین پایگاه های تروریسم در پاکستان بود، تقویه، تجهیز، تسلیحش تمامش از طرف پاکستان صورت میگیره، ولی حال مشخص شده که دستگاه های اداری و مالی پاکستان، ساختارهای ازی دیگر قادر به کنترل ازی پدیده به تنهایی نیست، بنان این برمیگرده به طرف خودشان هم هدف قرار میده. خب درس ما افغان ها اگر زگدید کاملا افغانی به این مسئله نگاه کنیم چی خواهد بود؟ ما میبینیم که هیچ یکی از کشورهای همسایه ما توانایی مالی یا سازماندهی یا مدیریتی یا ساختاری را ندارن که پدیده تروریسم در منطقه مهار کنن یا حتی از او یک استفاده تمام عیار بکنن. ما شاهد هستیم که پاکستان دیگر امروز اینقدر تلفات مثل جنگ با تروریسم و در اثر تروریسم، اگر در جنگ نه با تروریسم، که یه واضح ساخته که با وجود که مهدش تروریسم هم بود آره نمیتونه، و حتی ایرانی ها هم ممکن به می طرف ما میبینیم که حملات در زاهدان صورت میگیره در دیگر مناطق. بنان خب در نهایت درس ما چی است؟ ما از این چی می آموزیم؟ این بسیار واضح هست که روحیات افغان ها در کل خارجی ها را در افغانستان خوش ندارن. این می کاراکتریستیک مطلق افغان ها است که هر قدر که دوستشان هم خارجی ها باشه امیر خوش ندارن که در خسرکای ما و داجاهای ما خارجی ها را ببینن. خب پس سوال همیشه در اینجا مطرح میشه که چی عامل برای ما چی کمک میکنه تا باعث خروج خارجی ها از افغانستان فراهم تسهیل کنه فراهم کنه بدون از اینکه افغانستان به حساب به طرف تجزیه ببره یا تحت اشغال یک قدرت خارجی دیگه مثل همسایه های ما یا ایران یا پاکستان قرار بده. بنان مهمترین مسئله که در اینجا برای ما افغان ها مطرح میشه امی خود بود که تأمین رابطه دوامدار و هماهنگ با جامعه بین المللی که در او ما بتونیم نهادهای امنیتی و دولتی خود به حد تقویه کنیم که یک تعادل قواره بین ایران و پاکستان در افغانستان موجود بره که یعنی ما حداقل قادر باشیم که از لحاظ
نظامی این همی لحظه که ما شما همی بحث هم میکنیم شما این موضوع رو مطرح میکنیم آقای شریفی گفتگوهای دروزه بین هیئت افغانستان به سرپرستی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی و مقامات آمریکایی در واشنگتن به پایان رسیده و گفتند که پیشرفت‌های در گفتگوها در قسمت همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین دو طرف پیش آمده. اما در این گزارشی که ما داشتیم تقاضاهای افغانستان هم عمی است. قبلا خانم فرید اشاره داشتن که خب یک برنامه استراتژیک حکومت افغانستان نداره برای سال‌های آینده و فعلا در واشنگتن روی همین موضوع صحبت شده و گفته شده که زیگی های به میان آمده. اما ایالات متحده زمانی که افغانستان روی تضمین کمک های نظامی و انکشافی امریکا تاکید میگذاره امریکایی ها گفتن که در حال حاضر خودشان با مشکلات شدید بودجوی روبرو هستند و تعیین مقدار معین کمک برایشان دشوار خواهد بود.
پنبه ارتباط مخی دا یادوانه واشو چه دی تروریزم دی تعریف پر ارتباط یعنی تروریزم پر ارتباط دی مشت افغانستان په حکومت کی پر رهبری کی هم سم تعریف نشته. په روستیو کی ورسته لدی چې باراک اوباما په امریکا کی ولسمشر شوی دی امریکا لخوا هم دغه جنگ ته چې وار آن تروری بالو وس دغه استلا نه استعمالیشی دا کلمه نه استعمالیشی ساده چه ستاسی په نظر په افغان مخ کې شریفی صاحب یادونه وکړه چې افغانان نه خوشوي چې بهرنیان په هیواد کې وګرځي او پښکاری وویني ستاسی په نظر تر 2014 کال پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه رو رو وزي څه فکر کوي تر هغه وخت پورې به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې تغییر راشي په تیره بیا چې افغانان د امنیتي چارو مسولیت اخلي او دغه حساسیتونه هم کمی شي
دلته د 2013 نو وروسته افغانان به ترخه مازیات ولري بهرني به ووزی دا مسله په هیڅ وجه نشته چې بهرني دی ووزی مخکې یاد څه ته تسمیل مات متحده ایالات ته د افغانستان موقعیت مهم دی د څو اړخونو لمخې چې هغه تروریزم سره د مبارزې مسله ده او یاد ده په سیمه کې د صوبات د ساتلو خدا کده شی چه متحده ایالات نور استراتیجیک اهداف ولری چه اغبا بیا پوک محل که دوی تطبیقی بنان من دقا بحث پا دی شکل بانه که وکو پا فرضی که در دیر گتاور ندهی چه 2014 نو چه وروس تا بحرانی سرتیری وزی و وزی خیلی ناتو وزی نور سرتیری وزی اما توافق و تروس پوری چه شوی ده او دا بانه هایی کی گی شپیته زر امریکای سرتیری پا افغانستان که پاتی کی گی او اغوی با په کال کې 15 میلیارد ډالر چې 8 میلیارد ډالر به د افغانستان د اردو مصارف وي او نور د افغانستان په بیرغونه او بیلابیل برخو کې دا به مصرفيږي دوی دلته پاتې کیږي یعنی دا جنگ یوازې د افغانانو یا د افغان سرتیرو په وګه باندې نه پاتې کیږي دا مسله اوس هم په متحده ایالاتو کې یعنی یو ډول کمپاین ورته کیږي مخکې جلالی صاحب وویل چې دا څنګه کېدای شي د معاهده ته اجرایی ضمانت مثلا مطرح کی په امریکا کې اصلا د معاهده دوه ډول دی یو ته د ماهیت لمخې عام یا قام جوړونکې معاهده وای نړیوالو حقوق کې او یو ته خاص معاهده وای د شکل لمخې هم معاهده په دوه برخو باندې یو رسمي معاهده دی یو ساده اجرایی معاهده دی په متحده ایالاتو کې ساده اجرایی معاهده معمولا د غوی د اساسي قانون د حکم لمخې چه نظامی بانه ولری ماست اگه در جمهور لخواتنه لاسلیکی یا توشیح کی گی مگم کلا چه هر معاهده مالی بانه پیدا که بیاغه کانگریس و سنا تا تک حتمی کی گی دوی دیر حس او کلا اگوی دیخ پل اساسی قانون دست تفسیر لری مگا دی اساسی قانون دویم فصل دوم اماده چه لده چه دی اگوی ولسمشر هم ټول یا سر قومندان اعلی دی هغه باید نظامی معاهده لاسلیک کړي. افغانانو ټینګار په دې کې وسی لدې کدا تنا نظامی معاهده بیا به مالی تضمین نه لري، نو د هغوی هڅه خپله دا ده د کمپاین په امریکه کې په همدې روان دی چې یو ډول زمینه سازي وسي کانګرس او سنات سي دغه مالی مسایل په دې کې حل سي. که چیرته دا مسله حل شي او تقریبا حل شوې ده پراتونکو په پام کې مدار ته افغانستان لدې نه چې لدې نه وروسته ډېر سیاسي ستراتیژي موقعیت په توګه وي، ډېر به ترانسپورتي حیثیت پیدا کوي، اقتصادي اړخ به ډېر قوي کیږي. ته یو پروژه دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ باید ځینې مشترکې پروژې رامنځته سي چې ډېر صلاحیت د افغانستان په لاس کې وشي، کولی راتلونکي په پاکستان باندې فشار واردولی وشي. لکه اوس چې هغوی دغه ابتکار په لاس کې لري، ترانسپورتي لاره د هغوی په لاس کې ده، نو دغه مسله داسې نه مطرح کیږي چې افغانان به په څه رقم حالت کې شي. و داسې راتلونکي کې دا 15,000 سرتیري پاتې کیږي او خامخا په دې کې د افغان دولت یو غوښتنه دا ده چې باید لکه مخکې چې ما په خپل اول بحث کې مطرح کړله چې د سپتمبر د 12مې دوام باید کنټرول سي، هغه د کنټرول یوه لاره یوه وسیله د همدغه ستراتیژیک تړون لادرسه کیږي. که چیرته دغه تړون لکه اوس چې دوی په شکلیاتو باندې کار کوي او ملتونو ته باید قناعت ورکړ سي، که چیرته دا قناعت رامنځته سو دا مشکل نه رامنځته کیږي. او پاتې سو په دې حالت کې چې موږ داسې فرض وکړو چې او ټول بهرني د افغانستان نووزی مخکې اشاره وسو چې افغانستان په هیڅ وجه یوازې دغه اردو نشي حمایه کولای، امریکای ځینې نورو هیوادونو کې چې اردو رامنځته کړي دي هغه یې په خپل حال پریښي، خپله اردو بیا راتلونکي کې مشکل جوړوي. یعنی له دې چې دوی خپله عیاشه ونسي، هغه معاشونه یې په وخت ونه رسیږي، دوی بیا کودتا او ځینو نورو مسایلو ته لاره واروي چې دا بیا ډېره خطرناکه کیدای شي. یعنی هغه طالبان مخالفین خو لا په خپل ځای پرېده بنه. زه فکر کوم چې نړۍ هغه دغه دویم بن کنفرانس چې را روان دی، دوی خپله هم یو ډول نظامی تعهد په اقتصادي تعهد باندې د نوي هیوادونو دا باید بدل شي چې د خپل د افغانستان د راتلونکي تضمین کوي او زموږ توقع هم همدار.
تشکر سعادت صاحب. خب شما در ارتباط به موضوع پیمان استراتژیک میان افغانستان ایالات متحده امریکا صحبت کردیم، پیشتر از در مورد مفهوم مبارزه با تروریسم در صدر رهبری خود حکومت افغانستان و دولت افغانستان اگر بگوییم صحبتهایی داشتیم و از جنجال ها هم یادآور شدیم که بین شورای ملی و حکومت وجود داره و شنونده ما قبلا پیام گذاشته بود و ابراز یأس کرده بود از اینکه یک نوع بحران میان قوای اجرایه و مقننه و قضا به میان آمده. در این حال اگر ببینیم در 10 سال اخیر امی روند سیاسی افغانستان پیشرفت ها و انکشافات که صورت گرفته، آقای سعادت هم گفتن که انتخابات ما به جای ازی که هر بار نسبت به بار گذشته بهتر باشه وضعیت بدتر شده. اما خانم فرید شما گفتین که خب این پویایی و تقویت روند دموکراسی رو در افغانستان نشان میده که امی جنجالایی که به میان آمده تا تقویت امی نهادهای در یک نظام مردم سالار و دموکرات میباشه، روی تقویت دموکراسی نهادها مهم میباشه. اما در این حال ما میبینیم که این جنجالا نه تنها میان این سه قوا است، بلکه در داخل خود قوه اجرایه اگر ببینیم حکومت افغانستان هم جنجال های وجود داره. به طور مثال دیروز به روز اول تجلیل از هفته شهید معاون رئیس جمهور افغانستان مارشال فهیم سخنرانی داشتن، به شکل از رهبری افغانستان انتقاد کردن و گفتن که بر بیرون رفت از بحران کنونی کشور ما به یک زعامت ملی نیاز داریم. زعامت فعلی افغانستان خود آقای فهیم، خود رئیس جمهور کرزی، آقای خلیلی، اینا در زعامت قرار دارن. پس زعامت ملی کی بودن میتونه یا چطور به میان آمدن میتونه به نظر شما خانم فرید؟
در مورد مسئله که برادر آقای فاروق مطرح کردن در مورد پارلمان افغانستان و مسائلی که بین قوا وجود داره و کشمکش ها و احساسی است، من قبول دارم که در کوتاه مدت این مسائل احساس ناامیدی و یأس را برای ملت افغانستان ایجاد میکنه، اما مبارزه ای که جریان داره به خاطر ایجاد یک فرهنگ هست، او هم فرهنگ قانون پذیری هست، فرهنگ ایجاد یک زمینه و یک ساختار در راستای قانون اساسی افغانستان که بزرگترین وثیقه ملی افغانستان هست. ما توسعه را تابع اصول می‌دانیم، تابع شرایط می‌دانیم. مهمترین قدم در راستای انکشاف و توسعه افغانستان که در حال توسعه از زیر خط فقر هست و مشکلات عدیده از نگاه امنیتی داره، مهمترین مسئله حل بحران مشروعیت و ایجاد فرهنگ قانون پذیری هست. ما سر این مسئله مبارزه میکنیم. سکوت پارلمان به معنای مرگ دموکراسی، سکوت پارلمان به معنای مرگ قانون پذیری هست. و من درست است، قبول میکنم که در کوتاه مدت شاید مردم ما از این مسئله ناامید بشن، اما حرکت تاریخی که پارلمان انجام میده میتونه در تاریخ دموکراسی در افغانستان ماندگار باشه. بحث دیگه بحث قوه اجراییه هست که گفته های جناب مارشال صاحب یا معاون ریاست جمهوری در مورد قوه اجراییه مطرح شد. ببینین، برای بیرون رفت از بحران مثال میدم، مثال پارلمان افغانستان که یک مسئله داغ هست. یک بحث مطرح شد در قسمت ای که گویا تقلب در انتخابات صورت گرفته و راهکارهای ارائه شد، نظرات ارائه شد، پیشنهادها ارائه شد، مشاورین ریاست جمهوری پیشنهاداتی دادن، قانونی، غیر قانونی، حقوقی، غیر حقوقی، سیاسی، غیر سیاسی. اما از این پروسه کی فایده برد و کی فعلا راضی هست؟ جانب پارلمان؟ خیر. جانب وکلای معترض؟ خیر. جانب حکومت افغانستان؟ خیر. جانب کمیسیون مستقل انتخابات؟ خیر. جانب کمیسیون شکایات انتخاباتی؟ خیر. پس ما برای بیرون رفت از مشکل اگر راهکار نداریم، برای ایجاد مشکل متاسفانه بسیار زیاد توانمند هستیم و یکی از مشکلات عمده حکومت فعلی ما هست. یکی مسئله دیگر هم میخوام مثال بدم، پیشتر مطرح کردم مسئله موفقیت کشورهای مثل عراق. ما بحث حملات انتحاری رو یک کنار میگذاریم که قدرتمندترین کشورها هم شاید نتوانن این مسئله رو مدیریت بکنن، اما عراق یکی از کشورهایی هست که در قسمت دولت ملت سازی و دموکراتیزه شدن توانمند بوده. به دولت مستحکم و سیستماتیک صدام حسین تکیه کرد و توانست از مشکل برایه، اما پارلمان از او 6 ماه دچار مشکل بود تا یک رئیس برای خود انتخاب کرد. 6 ماه. مثال های بسیار زیادی وجود داره که ما میتونیم او را در مورد افغانستان هم شبیه بسازیم یا در مورد افغانستان هم مطرح بکنیم. اما یک بحث دیگه در مورد پیمان استراتژیک هست که قبلا مطرح شد. ببینین، مؤلفه های هست در قسمت مفادی که پیمان برای افغانستان میتونه داشته باشه و پیمان های این چنینی که ما در حال رایزنی با بریتانیا، با کشورهای اتحادیه اروپا، با هند هستیم. مفاد اصلی از این هست که ما بودجه ملی را تصویب کردیم امسال در پارلمان. ما بودجه ملی ما به 2 بخش انکشافی و عادی تقسیم میشه. 62% بودجه عادی خود توانستیم از منابع داخلی تکمیل بکنیم و 38% از او از منابع خارجی، یعنی معاشات مأمورین دولت ما که بودجه عادی ما هست حتی 62% از او توانستیم ما تکمیل بکنیم و 100% بودجه انکشافی و توسعه‌ای ما از کمک‌های خارجی است. حالان که اگر جامعه بین‌المللی افغانستان را از نگاه سخت افزاری ترک بکنن، 62% منابعی که ما در داخل فعلا داریم به شکل بسیار گسترده تنزیل می‌یابه. شاید ما 62% 40% یا 38% داشته باشیم به دلیل اینکه فعلا ما خدمات زیادی هم در حال ارائه خدمات زیادی هم به جامعه بین المللی هستیم که از او، از مدرک گمرک از او، محصولات از او، گرفتن تکس و مالیات توانستیم همین بودجه رو تکمیل بکنیم. بحث اصلی هست که ما آیا جایگزین اقتصادی داریم یا نه برای ایجاد یک کریدور یا یک سیستم اقتصادی کاملا قابل اعتماد کار کردیم یا نه، و باید تضمین جامعه بین المللی در این راستا وجود داشته باشه، هم به صورت سیستماتیک و هم توانمند. و مفادی که برای جامعه بین المللی داره این هست که اگر دموکراسی در افغانستان نهادینه بشه، یکی از مهمترین مدل های موفقیت دموکراسی در منطقه مانند افغانستان هست که هم ارتباط داره با حکومت های تمامیت خواه، هم بنیادگرا، هم کمونیستی. اگر دموکراسی در این منطقه به نتیجه برسه، یک توانمندی بسیار عظیم برای نیروهای ناتو و جامعه بین المللی به بار خواهد داشت که ما من فکر میکنم این مسئله رو باید جانب افغانستان روی میز مذاکره بگذاره.
بله، تشکر خانم فرید. خب شریفی صاحب، خانم فرید عمدتا در ارتباط با جنجالی که بین شورای ملی و حکومت و قضا وجود داشت به نحو روشنی انداختن و صحبت کردم و همچنان در ارتباط با برخی مسائل دیگر. اگر بازم بر بگردیم به بحث زعامت ملی در کشور که خوان صاحب رئیس جمهور حامد کرزایی را دیروز مطرح کردن، نظر شما چی است صاحب در ارتباط؟
بحران مشروعیت در افغانستان یک گپ نوام نیست و فکر کنم که تک مرت دیگه هم ادامه خواهد یافت و یک دلیل خاصی هم برازی وجود داره. ما ساختارهای منظم سیاسی که در نهایت باعث ایجاد مشروعیت چی از سیستم پارلمانی و چی از سیستم ریاستی باشه نداریم. مقصد ما از احزاب نیرومند ملی هست ایجاد، و تا زمانی که مسئله این مثلا ایجاد تو ساختارها در مثلا حل نشه این موضوع، این به یک نحوی از آنها ادامه پیدا میکنه. البته این هم واضح هست، تجربه کشورهای مثلا اروپای شرقی مخصوصا بعد از استقلالشان از اتحاد شوروی نشان داد که یک پروسه بین 10 تا 15 ساله در بر گرفت با تشویق مثلا تمام عیار و کامل حکومت ها که یک زمینه به خاطر ایجاد احزاب سیاسی و دیگه ساختارا سیاسی در اجتماعی به تدریج فراهم آمد تا بالاخره تا حد یک ثبات تشکیل کرد. البته ما بسیار ناامید هم نیستم. ما در افغانستان شاهد یک پروسه ساختارسازی اجتماعی هستیم که در تاریخ ما سابقه نداره. اگر در وبسایت وزارت عدلیه ما مراجعه کنیم میبینیم که در طول مثلا 6 یا 8 ماه گذشته 1706 نهاد اجتماعی در سراسر افغانستان ثبت نام کردن. خب ایره هم ما میدانیم که نهادهای اجتماعی نهادهای نیستن که فن میگیرن، اگه فن اگه از خارجی ها فن بگیرن باید وزارت اقتصاد ثبت نام ثبت شون. بنان این نهادها چی فرهنگی هست، چی اجتماعی هست، چی قومی هست، خود یک نوع تشکل، یک نوع تغییر در سطح جامعه افغانستان و در سراسر افغانستان شون میده. بنان ما فکر میکنیم که زمینهای اجتماعی ازی به وجود اومده. اراده سیاسی چطور به وجود میاد؟ اراده سیاسی مجرد ضرورت به زمان داره و بحران امروز پارلمانی که به وجود اومده هم تا حد ما رو به می طرف راهنمایی میکنه که اگر قرار باشه سال بیاندیشیم باید به طرف ایجاد یک ساختار سیاسی بریم تا مسئله مشروعیت در افغانستان حل شود. باید گفت که مسئله مشروعیت در افغانستان زمانگیر هست. از آغاز استقلال ما در 1919 که بعد از 1929 این مسئله به وجود آمد، فکر کنم یک مدت دیگه هم ادامه خواهد یافت ولی به اشکال مختلف. اما ما جامعه هستیم که با مو ظرفیتی که حیاتی که مثلا در طول تاریخ از خود بروز دادیم به خاطر بقا، ما فکر میکنم جامعه افغانی ظرفیت حل زیر داره.
بله، تاسو دې سیاسي گوندونو یادونه وکړه، د دیموکراسي لپاره قوي سیاسي گوندونه پکار دی. سعادت صاحب، ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې قوي سیاسي گوندونه نه رامنځته کیږي او که فکر کوي چې وخت ضرورت حال درته چې مشتردی مخ کې قوي گوند نسبتا قوي گوندونه درلودل؟
هر هغه څه چې نوی تجربه کیږي په ټولنه کې هغه ډیر حساس او خطیر وي، یعنی که چیرته نتیجه مثبت وي هغه باندې باور ډیریږي او د باور په نتیجه کې هغه حرکت کامیاب کیږي، او کچیر تا دغه نتیجه مثبت نه ای په ټولنه کې بیا اندېخنی او خطرونه ډیر دي. لبد مرغه په افغانستان کې د احزاب او رامنځته کېدل په داسې حالت کې سوتي نړۍ په ډېر او بد حالت کې وته، هغه د نړۍ بشریت د تاریخ یو خطرناک تجربه و. د دوه ابر قدرت ترمنځ او احزاب کار شول، اکثره استخدام شول او په نهایت کې د خپل د ټولنې په خلاف باندې هغه اقدامات وکړل چې تر ننه پورې موږ نتیجه وینو. دا خپل یو فاصله رامنځته شوه د خلکو د عام اسهانو او د احزابو ترمنځ. بله مسله په دې کې دا ده چې داسې شخصیتونه هېڅ تبارز نه کوي په دغه ټولنه کې چې هغوی کې یو ځانګړی جذابیت وي، هغوی کې یو تعهد وي، هغوی وشي کولای چې د افغانستان په دغه نامتجانس او معیوب بستر کې چې چیرته ته په کابل کې ژوند کوې، هلمند ته نشي تللی که هلمند کې ژوند کولی سې، نو قندهار په ښار کې نشي ګرځېدلی. دغه خپله د دغسې کسانو نشتون، د دغسې فعالیت نشتون دی بل دلیل دی. درېیمه مسله په کې دا ده چې په هر هغه هیواد کې چې ملت په تصمیم گیری کې اکثره مسایلو کې حاشیه ته ځي او اکثره تصامیم نور باید نسی، لکه د افغانستان په اړه چې ډیر مسایل نړیوالو پورې اړه لري تر دې چې افغانانو پورې، همداسې موږ د اقتصادي اړخ نه احتیاج یو همدا کفایت کوي چې نور باید په موږ باندې خپل ارادې تحمیل کوي مني. دغه مسله په خپل سبب د دې شوې چې دغه ډلې هم په افغانستان کې د ملي زعامت رامنځته کېدلو ته ډېر لیوالتیا نه لري. څلورمه مسله په خپله د نظام موقف دی. تاسو پوهیږئ چې خپله زموږ رئیس جمهور یو ګوند پورې اړه نه لري او خپله ګوند ردی تمایل نه لري. د نظام دغه موقف په خپله بل هغه فکتور دی. پنځم عامل رادیکالیزم دی له بده مرغه په افغانستان کې چې همدغه سیاسی یا مدنی مبارزه باندې تر ډیره هغوی فعالیت هم جدي دی، کار هم جدي دی او ځوان نسل چې باید په دې لاره کې ډیر حرکت وکړي د دوی مخه ډب کړي. دغه عوامل سبب د دې شوي چې په افغانستان کې احزاب وده ونه کړي، رشد ونه کړي.
مرحبا، بسیار زیاد تشکر. عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل سیاسی، ناهید فرید، عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان، عمر شریفی، کارشناس روابط بین المللی در کابل، از همه شما و همچنان تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی که در این برنامه زیر آسمان کبود ما را همراه بودین. رادیو آزادی.